علیکم درنو اوریدونکو، السلام علیکم. ساعت 2 بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، اوریشي د کندوز د وروستي وضعیت او د غرض د ناټو د غونډې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. خو تر راپورونو مخکې په نړیوالو خبرونو کې اوري، د ناټو سرمنشي نن په بروکسل کې وویل په سوریه کې د روسیې له پوځي فعالیتونو سره ستونزې په زیاتېدو دي، او د روسیې د ګازو کمپنۍ نن اعلان وکړ چې له ترکیې سره د ګازو لویه پروژه ځنډوي. تر نړیوالو خبرونو مخکې مو قسیم سولمل د افغانستان له خبرونو خبروي.
لمړی هم د کورونې خبرونو سرخطونه. د بې پولي ډاکټرانو ټولنې دا رد کړی چې ګڼې په کندوز کې د دوی له روغتون څخه د طالبانو پر افغان ځواکونو د حملې د مرکز په توګه ګټه اخیسته. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو حملې او تحرکات زیات شوي، او د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده. دا هم بشپړ خبرونه. د بې پولي ډاکټرانو ټولنې دا رد کړی چې ګڼې په کندوز کې د دوی له روغتون څخه طالبانو پر افغان ځواکونو د حملې د یو مرکز په توګه ګټه اخیسته. د دغې ټولنې عمومي ډایرکټر کریستوفر سټوک نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون حمله د نړیوالو قوانینو نقض دی. په کندوز کې د تېرې شنبې پر ورځ د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د دغې ټولنې د 12 غړو په ګډون 22 تنه وشل شول. د سپینې ماڼۍ ویان چاشار نسپر نوویل چې ولسمشر اوباما تېره ورځ په ټلیفون د بې پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشرې جوان لیو څخه د کندوز په روغتون کې د وژل سوو او ټپي سوو کسانو له امله بخښنه وغوښته او د خواخوږۍ مراتب یې وړاندې کړل. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې خاصتا شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو تحرکات زیات شوي دي. د کورونې چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالان ته وویل چې د امنیتي ځواکونو فعالیتونه هم په تېرو شپږو میاشتو کې زیات وه. د په همدې موده کې د وسلوالو مخالفانو د حملو په اړه وویل په خوشنۍ سره د کوم شمیرو لمخې چې موږ یې لرو، په لومړیو شپږو میاشتو کې د مخالفانو په حمله او تحرکاتو کې 34.4% زیاتوالی راغلی دی. شغلی صدیقي ویل چې په دغه موده کې 15,615 وسلوال مخالفان په جګړو کې وشل سوي او څه باندې 3,000 نور ټپیان دي. د دغه راز د پولیسو تلفات هم د تیر کال د همدې مودې په پرتله زیات یاد کړل، خو دقیقه شمیره یې ونه شوده. ملکي تلفات هم هغه څه دي چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت د ویان په وینا د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په مقایسه څه باندې 9% زیاتوالی شي. او د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده. د ګرزیوان ولسوال عبدالرزاق کاکړ نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګرزیوان له سقوط سره به څو نورې ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته ولوشي، او د فاریاب له مرکزه د مرستې غوښتنه وکړه.
چیرې عاجل اضطراري کومک اکمالات ونیسي له مرکز د فاریاب څخه، دغه اوس فلحال هم د ولسوالۍ مرکز یعنی په یو 15 کیلومتره شاوخوا ساحه یې دمی قوت په ذریعہ باندې ستاسو مرکز اوس په حال ساتل شوی دی.
بل خبر لمخې د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې په الاسای ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې 10 وسلوال مخالفان وژل شوي او 3 د ملي اردو سرتیري ټپیان دي. چارواکي وایي طالبانو نن سهار د الاسای د ولسوالۍ پر ودانۍ حمله وکړه چې تر 12 بجو د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ پر هر ډول نورو خبرو اترو بندیز ولګاوه. دغه اقدام پر هغو معتدلو یا منځلارو یو گزار دی چې د دواړو هیوادو ترمنځ د لسیزو کړکېچنو اړیکو د ښه کېدو هیله من دي. خامنئي دا خبره پرون د سپای پاسداران د ځواک له قوماندانانو او نور پرسونل سره په یوه غونډه کې وکړه.
مذاکره با امریکا ممنوع است به خاطر ضررهای
له امریکا سره مذاکره ممنوع دي ځکه چې بشمیره ضررونه لري او هیڅ ډول ګټه نه لري. بل داسې هیواد سره خبرې دي چې دغه سي ظرفیتونه او انګیزه چې امریکا یې د ایران پر ضد لري نه لري. خامنئي تیر میاشت وروسته تر دې چې له لویدیز قدرتونو سره اټومي موافقه وشوه ورته خبره کړې وه او ویلي وو چې له متحده ایالاتونو سره به نوري خبرې ونه شي. بل ورته ایران وی راتلون کې اونۍ به د فرانکفورت د کتاب پلورلو په نندارتون کې د دې سربیره برخه وانخلي چې بلنه ورکړل شوې ده او د ځکه چې سلمان رشدي د نندارتون ته خبرې کوي. د ایران فرهنګ وزارت په خپلې ویبپاڼه کې نن لیکلي دي چې رشدي په اسلامي نړۍ کې د خپل کتاب لپاره چې اسلام ته سپکاوی کړی دی منفور دی. رشدي د بریتانیا تبع دی چې په امریکا کې اوسي. د ایران د اسلامي انقلاب مشر آیت الله روح الله خمینی په 1979 میلادي کال کې د رشدي پر ضد فتوا ورکړه او د هغه ناول شیطانی آیات د اسلام ضد وباله. خمینی په 1979 کال کې وفات شو او د ځایناستي آیت الله خامنئی په 2005 کال کې یو ځل بیا وویل چې د سلمان رشدي پر ضد فتوا پر خپل حال ده. د ناتو سرمنشي وایي په سوریه کې د روسیې له پوځي فعالیتونو سره ستونزې په زیاتېدو دي. یان ستولتنبرګ یوه ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د سوریې په فضا کې په ډراماتیک ډول د روسیې هلې ځلې زیاتې شوې. ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې نن وویل که چېرته د ناتو په غړي هېواد ترکیې کې اړتیا وي ناتو به هلته ځواکونه ځای پر ځای کړي. په تېرو شپږو ورځو کې روسیې الوتکو 2 ځله د ترکیې پر هوایي قلمرو تیری کړی دی. روسیې د سپتمبر په 1 په سوریه کې پر یاغیانو هوایي بریدونه پیل کړل. ترکیې او یو شمېر لویدیځ هېوادونو چې د امریکا په مشرۍ په سوریه او عراق کې پر داعش بمباري کوي په سوریه کې د روسیې پر بریدونو اعتراض کړی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د باراک اوباما ادارې په سوریه کې پر الوتنو د بندیز ځای وزون د رامنځته کېدو په اړه خبرې وکړې خو په دې اړه یې کومه پرېکړه ونه کړه. د امریکا سی این این تلویزیون خبر ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دغه احتمالي زون مسله راپورته کړې او دغه طرحه هم تېره اونۍ د ملي امنیت شورا ته وړاندې شوې وه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیری به وویل موږ په دې اړه چې له کومې اغېزمنې لارې د اسلامي دولت ډله ځپلی شو بحثونو ته ادامه ورکوو. موږ د ترکیې هغه اندېښنې وڅېړلې چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه اشکاره کړې دي. د روسیې د ګازو کمپنۍ ګازپروم وویل چې له ترکیې سره د ګازو لویه پروژه ځنډوي. داسې ښکاري چې د ماسکو او انقرې ترمنځ په سوریه کې د روسیې د مداخلې پر سر د راپیدا شوي کړکېچ له امله د دغې پروژې کار وځنډېده. د ګازپروم مرستیال الکساندر میدویدف د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته وویل دا پروژه به تر هغه وخته وځنډول شي چې دواړه حکومتونه تړون لاسلیک کړي. تر اوسه دغه تړون نه و لاسلیک شوی خو ویل شوي وو چې راتلونکی کال به د 4 پایپ لاینونو پر لومړي یو کار شروع شي. د ګازپروم مرستیال زیاته کړه که چېرته د پروژې د پیلېدو ضرب العجل یو کال وځنډې شي نو تراژدي به رامنځته نه شي. میدویدف بیا وویل چې سیاسي کړکېچ دا پروژه نه ده ځنډولې. ترکیه په سوریه کې د اسلامي ډلو پر ضد د روسیې پر هوایي بریدونو قهر وړی ده. روسیه هغه معتدلې ډلې هم په نقشه کړي دي چې انقره یې ملاتړ کوي. د روسیې جنګي الوتکې روانه اونۍ 2 ځله د ترکیې فضا ته هم داخل شوې چې د ناټو غړي هیواد ترکیې اعتراض وکړ. تر دې بمباریو مخکې روسیه او ترکیه تیره میاشت موافقه کړې وه چې د ستونزو او د روسیې د ګازو د صادراتو د بیې پر سر د نه موافقې سربیره به د ترک سټریم د ګازو پروژه مخته وړي. او روسیه خبر داده چې د یونان سر ریاضم تیره ورځ په اسانۍ د باور رایه ترلاسه کړه او ژمنه یې وکړه چې تر 2019 کال به هیواد له اقتصادي بحران وباسي. د الکسس سیپراس حکومت ائتلافي دی او دته د پارلمان له 300 غړو 155 وکیلانو موافقه رایه ورکړه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. په دې خبرونه کې د کندوز د وروستي وضعیت په اړه پر راپور سربیره اورئ. د ناتو مشران نن په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. ولې د افغانستان په مسأله کې د روسیې دلچسپي زیاته شوې؟ د مشرانو جرګې یو پلاوی مسکو ته تللی او د ولسي جرګې پلاوی هم روان دی. د دغه پلاوی له مشر سره ژغی شو.
د روسیې د پارلمان له خوا نه موږ دعوت شوي یو. موږ هدف دا ده چې موږ دغه تشویش چې کوم یو اوس د موږ همسایګان سره مواجه دي د داعش موضوع ده.
د فاریاب د ګرزیوان ولسوال وایي ولسوالی له خطر سره مخامخ ده.
اما یو تعداد کلی سقوط کړي دي چې لا تر اوسه پورې جنگ پکې دوام لري.
په خوست کې د محبس د ساتنې لپاره تدابیر زیات شوي دي.
خپله د محبس امنیتي پوښښ او امنیتي بهبود مسله وه چې دغه برخه کې هم تر ډېره حده تدابیر نیول شوي دي.
د سپورت مینوالو لپاره د لوبو له میدان او کور کلی پروګرامونه هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې امنیتي وضعیت سیړي او په دغه هیواد کې د پوځي قمندانانو څخه تازه معلومات ترلاسه کوي. په همدې حال کې د جرمني دفاع وزیر وای چې په افغانستان کې د اوږدمهال حضور لپاره به په دغه هیواد کې ناتو ځواکونو ته اړتیا وي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د ناتو عمومي منشي وای په افغانستان کې امنیتي وضعیت سیړي او په دغه هیواد کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت په اړه خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ دا خبره د دفاع وزیرانو په شمالي اتلانتیک شورا کې نن په بروکسل کې وکړه. د ستولتنبرګ په وینا دوی به په افغانستان او سوریه کې هم وضعیت ته پام کوي او له نظامي قومندانانو څخه به نوي معلومات ترلاسه کوي. د ویل چې په سوریه کې د روسیې نظامي حضور مخ پر زیاتېدو دی او دا د اندېښنې وړ خبره ده. ستولتنبرګ وویل چې دوی به په سوریه کې د روسیې نوي پرمختګونه څېړي او ناتو ائتلاف ته د هغو د تهدیدونو جاج به اخلي. د ده په وینا دا خبره اوس نور هم د ارزښت وړ ده چې د روسیې لخوا په دې وروستیو کې د ناتو په هوایي حریم کې سرغړونې شوې دي. د ویل چې د افغانستان په اړه به موږ امنیتي وضعیت ته ځیر یو او د غوث ملاتړ ماموریت د راتلونکي کاري لارې په اړه به هم خبرې کوو. د جرمني د دفاع وزیر ارسولا ون در لین د تیری پنجشنبې په ورځ وویل چې ناتو ځواکونه شای په افغانستان کې تر زیاتې مودې پاتې سي او هر پریکړه به په دغه هیواد کې له امنیتي وضعیت سره تړاو ولري. که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې اړتیا ولري، موږ باید دا وګورو چې څنګه دا کار وکړو او آیا د اوږدې مودې لپاره باید پاتې سو کنه. مشروطه څېړنه تر ټولو مهمه خبره ده. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کندوز د پیښې له کبله به ناتو په افغانستان کې خپل ماموریت پراخ کړي، د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ وویل موږ به په افغانستان کې وضعیت څارو او د نظامي سلاکارانو د مشورې له مخې به په دغه هیواد کې د ناتو د حضور په اړه پریکړه کوو. موږ به نه یوازې امنیتي وضعیت څېړو، بلکې د افغان ملي امنیتي ځواکونو وړتیاوې به هم څېړو. د دغو څېړنو پر بنسټ به موږ خپله پریکړه کوو. موږ د غوث ملاتړ د ماموریت په اړه خپله آخري پریکړه نه ده کړې او نه مو هم د دغه ماموریت د شمیر او یا هم جغرافیایي حضور په اړه کومه پریکړه کړې ده، خو موږ به بې له شکه د افغانانو ملاتړ کوو. د دوی ملاتړ به موږ د غوث ملاتړ د ماموریت له لارې هم کوو چې د سلا او روزنې غیر جنگي ماموریت دی، او یا هم د یوې نوې شراکت له لارې به موږ د دوی ملاتړ کوو چې د ملکیانو په مشرۍ ماموریت به وي خو نظامي اړخ به هم ولري. د زیاته کړه چې یقیني خبره دا ده چې دوی د افغانانو ملاتړ جاری وساتي. دوی په دوامداره توګه څېړي چې په څه ډول دا ملاتړ وکولای شي. د افغان ملي امنیتي ځواکونو د روزنې او سلا مشورې ورکولو ماموریت به جاری وساتي او همداراز له افغان امنیتي ځواکونو او ملي اردو سره به مالی مرستې هم کوي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په دې خبرونه کې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس او د غرس د ولسي جرګې له دوهم مرستیال سره مرکې هم لرو، خو لومړی اوس کندوز ته ځو. د کندوز د وروستي وضعیت په اړه د ازادي راډیو له خبریال اجمل آرین څخه معلومات غواړو. آرین صاحب، د کندوز د وروستي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام تاسو او د
ازادي
راډیو اوریدونکو ته. په هیڅ چارواکي وایي چې افغان ځواکونه ته ونیدي کندوز ښار ډېره برخه ونیسي. دوی ویل چې افغان ځواکونو د بالای سر سیمه، همدارنګه د خاکنۍ سیمه، د چاردرې سړک، روغتون، همدارنګه د چلمزار سیمه، د ابراهیم خیل سیمه، دغه سیمې دوی نیولې دي. دوی دا هم وویل چې په دغو سیمو کې دوی هغه کورنۍ چې په سیمو کې پاتې دي ورته پاخه خواړه هم ویشلي دي. خو بلې خوا ته په سیمه کې اوسېدونکي وایي چې لا هم د کندوز ښار په خان آباد بندر کې دغه اوس سخته جګړه روانه ده او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له سیمه ییزو حکومت څخه غواړي دغه جګړه په دې ولایت کې پای ته ورسوي چې خلک خپل ورځني ژوند ته ادامه ورکړي. دا خلک وایي چې دغه دولس ورځې کېږي کندوز ښار کې جګړه روانه ده. دغه جګړې خلکو ته هم ځاني تاوانونه او هم مالي تاوانونه اړولي دي.
آریان صاحب، کومې سیمې چې تاسو یادې کړې اکثره له ښاره بهر دي، مثلا بالای سار او همدارس ابراهیم خیل او خاکنی، دا هغه سیمې دي چې له ښاره وتلې دي. له دې معلومیږي چې یوازې اوس په خان آباد بندر کې چې دا د ښار هومه بلل کېږي، یوازې په دې سیمه کې جګړه روانه ده.
بله، دی خان آباد بلې و د خان آباد بندر چې دی دغه د خان آباد بندر او د اخونزاده ګولایي سي ورته وایي مسجد اخونزاده دغه سیمې چې دي دلته والله هم طالبان میشت دي همدارنګه د سپیسر شاته دغه داخل چې دام د ښار مربوط سیمه ده دلته لا هم طالبان دي ځایي اوسیدونکي وایي چې طالبان له سیمو څخه کله چې ځان وباسي دلته افغان ځواکونه راځي او بیا دوی یو ناڅاپه را پیدا شي جګړه پیل کېږي خو تر اوسه پورې په بشپړه توګه د کندز ښار نه ده پاک شوی دی وسلوالو طالبانو له شتو څخه خلک خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړي ځکه چې هر شیبه هر دقیقه د طالبانو د احتمالي د ګواښونو او د حملو
احتمال شته آریان صاحب آیا اوس هم له کندوزه خلک په وتلو دي ځکه چې پرون خو وویل شول چې اکثره لارې چې له نورو ولایتونو سره کندوز تړي پرانستل شوي دي
اوس هم ډېر خلک روان دي مخ په تخار او په بغلان چې وړاندې دلته څو کورنۍ وېسې د کندوز ښار څخه راوتې وې خان آباد ولسوالۍ ته راغلې وو دسې نه دوی غوښتل چې دوی ویل چې مونږ د کندوز امام څخه راغلو دلته سخت توغندي راته راورېدل همدارنګه جړه به وه او هغه څه خوراکي توکي څه په کورونو کښې درلودل هغه هم تمام شوي وو دوی نور مجبور شوي وو چې ښار څخه ووځي خو د کندوز ښار لویه لاره چې ده ترافیکو په مرخ تړلې ده یوازې هغه خلک یې کولی شي د کلیو له لارې یا بعضې فرعي له لارې نه خپلو سیمو ته داخل شي یا د خپل د کورونو خبر واخلي او یا خپل هغه دوستانو ته څه خواړه ویسي همدارنګه د سیمې اوسېدونکي وایي چې هغه خلکو چې خپل کورونه پرېښي دي کورونه د زیاتو روغ د کسانیانو په ډریانو لخوا لوټ شوي دي
بلې ډېره زیاته مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د دغه ولایت د مرکز کندوز ښار د وروستي وضعیت په اړه یې معلومات راکول
طبیعي پېښې پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پېښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وږي د میاشتې د یوویشتمې نېټې څخه د ماښام په 8 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو
تاسو اوس ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 8 بجو دوام کوي د ماښام له 8 بجو وروسته په همدغو څپو د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونې اورېدای شي 2 بجې او 10 دقیقې دي د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اورېدای شي ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org د افغانستان د ولسي جرګې یو پلاوی د دې جرګې د دوهم مرستیال نذیر احمدي په مشرۍ مسکو ته ځي څو هلته د داعش پر مسالې خبرې وکړي له نږدې یوې اونۍ راهیسې روسیا په سوریه کې د داعش پر ضد هوایي بمباری کوي او مسکو په افغانستان کې د داعش هلو ځلو ته اندېښنه ښکاره کړې ده نو دا ویره شته چې روسان په افغانستان کې د سوریې په څیر بمباری وکړي قادر حبیب د ولسي جرګې له دوهم مرستیال سره مرکه کړې او په پیل کې مسکو ته د هغه د سفر د وخت پوښتنه کړې ده نذیر احمدي په ځواب کې وویل
څورلسم تاریخ باندې به موږ حرکت کوو تقریبا 3000 ولسي جرګې چې په راس کې زه په خپله یم د روسیې د پارلمان لخوا نه موږ دعوت شوي یو
د دې سفر هدف هم څه ده
موږ هدف دا ده چې موږ دغه تشویش چې کوم یو اوس د موږ همسایګانو سره مواجه دي د داعش موضوع ده او دا بار بار سره موږ ویلي چې دا یوازې د افغانستان لپاره تهدید نه ده دا د همسایګانو لپاره هم تهدید ده او موږ به په وضاحت سره هلته دا ووایو چې همسایګان نه با موږ دا غوښتنه وکړو چې د افغانستان د حریم خلاف ورزي ونه کړي په هېڅ صورت باندې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان داخل کې دوی عملیات ترسره کړي موږ دا غوښتنه ده چې د موږ امنیتي سکتور لرو هغې سره بلا معاوضه هوایي ځواکونو مرسته که کولی شي نو موږ کولی شو چې داعش له منځه یوسو په افغانستان کې
په هوایي مرسته خبره وکړه څرنګه مرسته هغوی کولی شي آیا هغوی کولی شي هوایي عملیات ترسره کړي
نه هېڅ صورت لکه مخکې ما خبره وکړه موږ به هېچا ته اجازه ورنه کړو موږ خپل مستقل هېواد یو خپل امنیتي سکتور لرو که دوی غواړي او ویره ورسره یې له دښمنانو نه یا له داعش او له بل نه نو دوی د هوایي ځواکونه د موږ په اختیار کې راکړي دا غږ موږ یوازې روسیه نه ده په چین موږ کړی ده په هند باندې هم کوو په ایران او په ټولو همسایه ممالکو باندې یوازې د افغانستان لپاره خطر نه د ټولې منطقې لپاره خطر ده
د روسیې دفاع وزیر ویلی ده چې د روسیې د خارجي سیاست په اولویتو کې د داعش اول ده او بیا طالبانو سره مبارزه ده مونږ ولیدل چې دوی په سوریه کې عملاً هلته هوایي عملیات پیل کړي ده او طالبانو په باره کې هم دوی خپل اندېښنه ښودلې ده. د دې امکان شته چې په افغانستان کې هم داسې عملاً په عملیات کې په یو شکل هغوی برخه واخلي؟
دلته چې د مونږ د فعلي نظام لپاره کوم ګواښ وي یا د مونږ د ولس لپاره ګواښ وي، هغه که په هر نامه وي، که هغه د طالب په نامه وي، هغه که د داعش په نامه وي، هغه که د القاعده په نامه وي، ټول مونږ ته یو دښمن ده. په دې عمراتو کښې ما لکه مخکې یادونه وکړله، په هېڅ صورت به مونږ چا ته دا اجازه ورنه کړو چې د دوی راسې د مونږ حریم کښې دننه او دلته عملیات ترسره کړي. مونږ به مستقل هېواد یو، خپل امنیتي سکتور لرو او ماشاءالله انشاءالله افتخار پرې کوو. مونږ ته هر څه غوښتنه وي د مونږ امنیتي سکتور ته به حواله کېږي او د مونږ خپل ځواکونه به عملیات ترسره کوي، نه دا چې روسان نه. مونږ دا غوښتنه وکړو چې دوی جهازونه د داسې په افغانستان کښې نه نه په تومانو کښې یا نور مسایلو کښې، دا په هېڅ صورت باندې مونږ چا ته اجازت نه ورکوو.
د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی و چې له ازادي راډیو سره یې مرکه کوله، ښاغلی احمدزی د یوه پلاوي په مشرۍ مسکو ته ځي څو له روسي چارواکو سره د داعش پر مسئلې خبرې وکړي. همدا اوس د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اکبر وردک له فرانسې څخه د ټلیفون له لارې راسره دی. ډاکټر صاحب وردک، تاسو ته هرکلی وایم. ښاغلی احمدزی هم د روسیې او په افغانستان په مسایلو کې د دغه هېواد د دلچسپۍ په اړه خبرې کولې. روسیه وایي چې سوریه او افغانستان د دوی په بهرني سیاست کې لومړیتوب لري. تاسو ولیدل چې په سوریه کې اوس روسیه عملاً دخیله ده، په جنگ کې دخیله ده، بمباری کوي د بشار اسد د رژیم د مخالفانو پر ضد. څه فکر کوئ چې که افغانستان هم د دوی لپاره د سوریې په شان مهمه وي، نو په افغانستان کې به هم په هغه شکل سره دخیله شي؟
که چېرته اجازه راکړئ یو څو ثانیې، زه اول دا خبره کوم چې د جهان د یو قطبي کېدلو لنډه مرحله پای ته رسېدلې ده. روسیې او د امریکې په منځ کې هغه رقابتونه چې پخوا موجود و بېرته را ژوندي شوي دي، لکه څرنګه چې امریکایان خپل ځان ته اجازه ورکوي چې د هېڅ ډول بینالمللي مجوز نه پرته په سوریه باندې بمباري وکړي، روسان هم ځان ته دا حق ورکوي چې هر ځای کې چې خپل منافع په خطر کې وي مداخله وکړي. نو د دې ویره شته ده چې په افغانستان کښې هم د سوریې په شان باندې مداخله وکړه، که مداخله په عین شکل باندې نه وي چې په هوایي بمباری یا په نور نظامي مداخلې باندې متکي وي، کېدای شي چې د افغانستان پر منځ کښې روسانو ډېر کارونه سرمایه ګذاری کړي دي.
ډاکټر صاحب وردک، تاسې د ښاغلي احمدزی خبرې که اورېدلې وي، دوی ویل چې افغانستان په هېڅ صورت اجازه نه ورکوي چې روسان راشي او بمباری وکړي په افغانستان کښې. دوی یوازې هوایی مرسته ترې په دې حد کې غواړي چې افغانستان ته جنگی هلیکوپتری ورکړي یا پوځي تجهیزات ورکړي. افغانستان به په هېڅ صورت اجازه ور نه کړي چې د سوریې په شان روسیې الوتکې راشي په افغانستان کښې بمباري وکړي.
په دې کې شک نشته چې افغانان باید چا ته حق ور نه کړي چې دې په خبره کښې مداخله وکړو. مګر د احمدزی صاحب خبرو ته څرنګه چې چېرته لږ پام وکړي، دا پوښتنه ترې نه کېدای شي چې افغانستان څه امکانات لري چې روسان په خپله خاوره کښې له بمباری نه منع کړي.
بله، یعنی تاسو فکر کوئ چې روسیه به داعش او یا نورې وسله والې ډلې یا لکه طالبان دا بهانه وګرځوي او به وایي چې د دوی سرحدونو ته، که څه هم د دوی سرحدونه لرې دي خو د منځنۍ آسیا سرحدونو ته دغه ډلې ګواښ پېښوي، بنان دوی ځان ته حق ورکوي چې بمباری وکړي.
موږ که چېرته د لنډ تاریخ ته وګورو، امریکایانو د سپتمبر 11 پېښه خپل ځان ته بانه کړله او په افغانستان باندې نظامي مداخله وکړه. روسان هم کولی شي چې د داعش خطر یا د طالبانو خطر بانه،
اما هغه دا یو څه فرق نه لري. فکر نه کوئ چې په هغه ټوله دنیا ورسره موافقه وه، ملګرو ملتو هم تایید کړه، امنیت شورا هم تایید کړه، دا خو هغسې نه ده. دا به فرق لري چې په افغانستان کښې موجود حکومت روسان په رسمیت پېژني، روسیه یې په رسمیت پېژني، ورسره اړیکې لري. څنګه کېدای شي د دې د خوښې خلاف داسې کار وکړي؟
خو په د بشار الاسد رژیم هم په ملګرو ملتو موسسه کښې نماینده درلود، په رسمیت پېژندل شوی و، مګر چا پوښتنه ترېنه وکړه. چې امریکایان او انګلیسان او په روسي وخت کې فرانسویان او یې هم لپی باندې وکړي.
اما فکر نه کوي چې په افغانستان کې نړیوال ډیر دخیل دي، هم دا اوس هم ناتو دلته شته، نن هم په ناتو کې د افغانستان په مسلې خبري کېږي او افغانستان لا هم نړیوالو ته اهمیت لري. لدی سره سره
د روسیه او د افغانستان مسایل شي مشابه نه دي، مګر په سر د هم یو کم لږ زیات مشابه سره لرلی شي.
ډاکټر صاحب، یو وروستۍ پوښتنه کله ځواب راکړئ، څه فکر کوئ چې داسې هم ویل شوي دي چې روسیه ځینو ډلو ته چې دوی فکر کوي چې له دوی سره وفادار دي یا ورسره اړیکې لري، هغوی ته وسلې ورکوي، یعنی غیر دولتي ډلې، هغه ډلې چې ځینې خپل سری وسلوال بولي؟
نو دا امکان شته، دا فکر کوم چې په همدا اوس وخت کې د یو شمېر مخالف عناصر چې د افغانستان په دولت کې هم موجود دي، د دې هڅه کوي چې موجوده حکومت ته مزاحمت ایجاد کړي او یا حتی د پولو ورته.
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردګ و چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د غراس په افغانستان کې د روسیې د احتمالي دخالت په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې اکثره جنګیالي د پاکستان د پوځ سرتیري دي. فضل هادي مسلم دیار نن ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل دا ډله په ننګرهار کې له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخته ده او د جنګي تاکتیک له پلوه داسې ښکاري چې د یوې تروریستي ډلې په نسبت یې ډېره روزنه لیدلې وي. ښاغلی مسلم دیار زیاته کړه افغان حکومت باید د دې ډلې په وړاندې مبارزه جاري وساتي او که چیرې د پاکستان حکومت د افغانانو دښمن خپل دښمن ونه بولي، د ملي والی حکومت هم باید ورته عمل وکړي. لشاغل مسلم یار سره سفی الله ستانگزی مرکه کړی او په سر کې د پنیګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د روانو عملیاتو د موثریت په اړه پوښتنه کړې ده.
په ننګرهار کې د داعش په وړاندې مبارزه د مسلح قوا او د ننګرهار د ولسونو لخوا په جدي شکل روانه ده. موږ خوشبختانه د دغې مبارزې تر څنګ د کوټ ولسوالۍ مکمله تصرف لاندې راوستې ده او هلته 200 مجاهدین د هغې محل او د مجاهدینو مشرانو د هغې سپینګیرو په توسط باندې د حکومت سره یو ځای اوږه په اوږه د محلي پولیسو په چوکاټ کې د خپلې خاورې نه دفاع کوي. دا چې کوم کونج کې بیا کله چریکي شکل باندې داعش راشي خو خلک مقاومت کوي، لګیا دي او دوی قرباني د ستایلو ده. په چین کې موږ دغه سی حالت کې یو شي کله د کوټ عملیات خلاص شون او اراده زموږ دا و چې په چین باندې یو غټ عملیات ترسره کړو چې د مرکز نه څه قوتونه ځان سره ویسو، کمانډو هوایي قوتونه. متاسفانه کندوز کې په دغه سی حالت شمال کې بدبختیان راغلي چې حکومت مجبور کې مسرور شو. موږ اوس په همدې حالت کې ولته زموږ مسره خوای شي تارزونه چې داعش زموږ په سرحدي پولیسو زموږ په محلي پولیسو پوسټو باندې کړی وو، یکول هغوی هم په شاتم به ودیدي زموږ مسره خوا او هغوی اوس په خپلو ساحو کې دي او دوی د دفاع په خاطر هلته ورته پراته دي چې دوی د دې غرونو راخوز نه شي. اوس یوه هماهنګي موجوده ده او لس او قوم مشترک د حکومت خون مسره خوا او سره یو ځای کار کوي او د دغه دښمن په وړاندې چې داعش باندې شهرت لري او اخرت بدبختانه پاکستانی او بیرونی خلک دي د دوی په وړاندې جنګیږي. نو زموږ ژمنه په خپل ځای ولاړه ده او هغه په هغه صورت کې موږ مخامخ خپل جنگ راتلو چې حکومت امر ونه کړي. حکومت زموږ غوښتنې طلبه کوي ده او تر دغه حده حکومت مسرور ده، د هغوی قرباني او د هغوی میړانه د ستایلو ده.
په سیمه کې د خلکو ترمنځ یو اصلاح راوتې ده، دغه د داعش کسانو ته داعشیان وایي، دغه څوک دي او ستاسو تعریف څه دی له دغو خلکو نه؟
داعش خو د دې لپاره نه ده جوړ، د سوریې او عراق لپاره یو جوړ شوی او چار چار جوړ کړی، نو دا یو اوږد بحث دی. خو د هغې نوم نو په استفادې سره د پاکستان استخبارات چې دلته غواړي په افغانستان کې جنګ ته دوام ورکړي، هماغه خلک چې پرونه پورې پاکستاني طالبان او افغاني طالبان او مفکوره دوی ته نږدې وه، د داعش په نوم باندې مسمه کړی او د داعش په نوم باندې د افغانستان د خلکو وینې سکي او وژنې. دوی اکثریت پاکستانی دي او زمونږ افغانان هم ورسره شته، د مختلفو ولایتو ورسره شته، بالخصوص نګرات ځوانان هم ورسره او د داعش په نوم باندې دوی هلته جنګ کوي او اوس په داعشیان مشهور دي.
د پاکستان د خپل پوځ څومره کسان به پکې او دغه د داعش د جنګ سطح څومره جګه ده ستاسو په نظر؟
دا خو موږ ویلي دي اوس هم وایو داعشیانو ته تاکتیک د جنګ چې ده په دغه مهارت کې یو تورستی گروپ دا سی مهارت و تعلیم تربیه نشی که داره دا مستقیم دا فوج غری دی و دا فوج اساکر دی از ما پا تحلیل آرزی بیسه تجهیزیم لوار دا از اکر دا سر حدیثی ما دا تجهیزیم لوار دا امکاناتیم خدیر دی او تعلیمی تربیه ایم خلوار دا خوبی هم زمانگا دا حکمت او زمانگ دا سربازان و مرال دا افغانی غرور او خپل خاور سره د محبت په خاطر دومره لوړ ده چې دوی ورته نشي ټینګېدلی. مونږ درې شهیدان ورکو خو دوی دېرش نفر مرداریږي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار چې له ازادي راډیو سره تاسو مرکه اورېده، د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د سپورت د مینهوالو لپاره د لوبو له میدان او د غرض کور کلی. اوس دوه بجې او دېرش دقیقې دي. احمد شبر د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د بیپولی ډاکټرانو ټولنې وویل په کندز کې د دوی له روغتون څخه طالبانو په دوامدار شکل پر افغان ځواکونو د حملې د یوه مرکز په توګه استفاده نه کوله. د دغې ټولنې عمومي ډایرکټر کرستوفر سټوک نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د بیپولی ډاکټرانو پر روغتون حمله د نړیوالو قوانینو نقص دی. د کندز په ښار کې تېره شنبه د بیپولی ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې د دغې ټولنې د 12 غړو په ګډون 22 تنه ووژل شول. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي چې په الاسای ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمن جګړه کې دیش وسلوال مخالفان وژل شوي او د ملي اردو درې سرتیري ټپیان شوي دي. چارواکي وایي طالبانو نن سهار د الاسای د ولسوالۍ پر ودانۍ حمله وکړه چې تر 1200 بجو جګړې دوام وکړ. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ پر هر ډول نورو خبرو اترو بندیز ولګاوه. ایران وایي راتلونکې اونۍ به د فرانکفورت د کتاب پلورلو په نندارتون کې د دې سربیره برخه وانخلي چې بلنه ورکړل شوې ده او دا ځکه چې سلمان رشدي دې نندارتون ته خبرې کوي. د ناټو سرمنشي وویل په سوریه کې د روسیې له پوځي فعالیتونو سره ستونزې په زیاتېدو دي. د روسیې د ګازو کمپنۍ ګاز پروم وویل چې له ترکیې سره د ګازو لویه پروژه دوی د ځنډوي د یو نامعلوم وخت لپاره. او د یونان صدر اعظم تیر ورځ په اسانۍ د باور رایه ترلاسه کړه او ژمنه یې وکړه چې تر 2019 کال به هیواد له اقتصادي بحران وباسي.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د خوست ملکي او پوځي چارواکو د ولایت محبس امنیتی تدابیر او د بندیانو د ایاشي البسي او روغتیایي حالت له نږدې وکړ. د خوست محبس بندیانو ځایی چارواکو ته ویل چې دوی په محبس کې د پام وړ ستونزې نه لري او د محبس مسؤلان پر غوښتنو غور کوي. له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لو خیل راپور واوري.
پر کندز د وسلوالو طالبانو تر برید او د یاد ولایت د محبس د ماتولو او د سلګونو بندیانو له خوشې کولو وروسته د افغان حکومت چارواکو د محبسونو ساتنې او د امنیتي تدابیرو ښه کولو ته پام ډېر کړی دی. پرون د چهارشنبه ورځې ناوخته مازدیګر په همدې موخه د خوست ملکي او پوځي چارواکو د محبس د امنیتي تدابیرو او د بندیانو د عیاشۍ البسۍ لکه جامو بسترو روجاییو چپرکټونو د کوټو نظافت همدارنګه د بندیانو د نورو قانوني حقوقو د ورکولو له څرنګوالي کتنه وکړه. په دې کتنه کې که څه هم بندیانو د محبس د وضعیت چارواکو ته رضایت په ډاګه کړ خو تر څنګ یې ځینې وړې ستونزې او غوښتنې یاد کړې چې ځایي مسؤلینو ورسره په نږدې وخت کې د حلولو ژمنې وکړې. خوست والي حکم خان حبیبي د دې کتنې موخې آزادۍ راډیو ته داسې بیان کړې.
اساسي هدف د دغې لیدنې نه دا و چې مونږ په لومړۍ برخه کې خپله د محبوسینو د وضعیت نه د عیاشۍ نه د البسۍ نه د هغوی د صحت نه او د ټولو هغه حقونو نه چې هغه د افغانستان نافذه قوانینو دوی ته ورکړي دي د هغوی نه ځان خبر کړو. د دوی نه محبوسین نو واورې د لیلال هم په دغه برخه کې کومه جدي ستونزه موجوده نه وه. دوهمه موضوع خپله د محبس د امنیتي پوښښ او امنیتي بهبود مسله وه چې دغه برخه کې هم تر ډېره حده تدابیر نیول شوي دي.
خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم وویل چې محبس ته یې له پخوا نه توجه کړې او د امنیت په برخه کې ستونزې نه لري.
موږ مخکې هم محبس ته څومره چې زموږ په وظایفو پورې ارتباط لري توجه کړې ده. محبس چون د پولیسو مربوط دی، موږ انشاءالله هیڅ نو کوم مشکل نه لرو، ځکه چې نن ولی صاحب د ټول د محبوسینو وضعیت هم ولیدو، امنیتي تدابیر هم ولیدل. کومه خاصه ستونزه نشته ان شاء الله تعالی، ټولو ته اطمینان ورکوو چې ټول کارونه به د قانون مطابق مخته ځي.
د محبس یو تنبندي په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د یادونې وړ ستونزې نه لري، سیاسي مسایلو ته به چارواکي رسیدګي کوي، خو بندیانو باندې هم خپل هیواد د نور افغانانو په شان ګران دی او د ساتنې لپاره به هر ډول قرباني ورکړي.
هر نوع مشکل میګ په افغانستان کې چې لري، هغه مسلې که خارجي پشرینه دي که داخلي دي، مثال هغه د څه په وجود کې کرل لري، خو لکه د خوست په مبس کې هیڅ نوع مشکل نشته او نه رمیګ مشکل نه لري. میار وخت افغانونی د خپل خور نه باید پر صورت می خپل کلاکه دی پوه.
د خوست محبس عامر سمنوال عبدالرحمن صافی د ازادۍ راډیو د پښتنې په جواب کې چې د افغانستان په شمال کې امنیتي مسایل ته پکتو د خوست محبس د ساتنې په اړه اندېښنه لري او کنه، د په جواب کې ویل وسوال کوخخ کوي چې محبسونه باندې بریدونه وکړي او خپل ملګري ورڅخه آزاد کړي. خودوی دا ډول احتمالي بریدونه ته لازم تدابیر لري.
د افغانستان دشمنان محبسین ته متوجه شي، د په دې اساس معنی چې هغه جنایتکاران چې د افغانستان دورانولو لپاره آماده کیږي او لګیږي چې افغانستان مکتب ولسوالي ولایت دوران کې، نو هغه جنایتکاران په محبس کې پراته دي او طالبان غواړي چې دا جنایتکاران د محبس په یو طریقه ووځي، ول چې بل لار نه لري. محکمه براد نور کی، سنوالی براد نور کی، یوال اره منده په د شدی من جرمن کیو کی انتظار کی او ما بشین د فرال لار مسید.
د چارواکو په وینا چې د خوص په محبس کې د ماحال سرور 202 اتیاتنه محبوسین یا قیدیان موجود دي، چې لدی جملې څخه 300 او باندې محکمه حکم کړي او مطلق بندیان دي او پات 112 کسان توقیفي حالت کې قرار لري چې د سارانوالي حکم ته انتظار باسي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د فاریاب ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د ګرزیوان ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده. د ګرزیوال ولسوال عبدالرزاق کاکړ د پنځشنبه په ورځ یعنی نن ازادي رادیو ته وویل چې یوازې د دې ولسوالۍ مرکز له امنیتي ځواکونو سره ده. له ښاغلي کاکړ سره په دې موضوع نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې د دې ولسوالۍ د وضعیت په اړه معلومات ورڅخه پوښتلي.
تر اوسه پورې د ولسوالۍ مرکز لا سقوط نه دی کړی، اما یو تعداد قریې کلی سقوط کړي دي چې لا تر اوسه پورې جنگ پشکی دوام لري. نیروی مردمی چې ورته وایي د خلکو په همکاري سره د محل تر اوسه پورې دغه مرکز د ولسوالۍ د سقوط نه بچ شوی دی. موږ د پولیس له کمبوت څخه د یوې میاشتې راهیسې سر ټکوي چې موږ قرارګاه تشه ده. کماندان د پولیسو یو میاشت مخکې ترک د وظیفې کړی، افسرانو ترک د وظیفې کړی له قطعې څخه، نو د یو شپېته نفرو پولیسو څخه فلحال موجود په قرارګاه کې. د یوې میاشتې راهیسې 11 نفره پولیس موجود دي او درې نفره ضابطان، یو مدیر د جنایي چې هغه سرپرستی کوي.
نو کاکړ صاحب، په ګرزیوان کې تاسو ویل چې یوازې مرکز پاتې د نور کلی ټول د مخالفینو په لاس کې دي، جنگ هم سوای تلفات ست دی او کنه؟
یو تعداد کلی دغه قومندانان، محلي قومندانان، سابقه قومندانان چې مسلط دي د هغو په لاس کې دي چې هغو خپل امنیت ټینګ کړی دی. څو پوستي وي موږ د ملي پولیسو او د محلي پولیس په ګډه باندې پوستي مو درلودې چې دغه پوستي سقوط وکړه او څه کسان اخوا ته د دښمن تقریبا په تعداد 11 نفره مړه او 10 نفره ټپیان شوي دي، او دې طرف زموږ محلي پولیسو څخه په تعداد 3 نفره مړه او 10 نفره ټپیان لرو. هغه پوستي هم دوی سوځولي دي، د دوی لاس لوېدلي د مخالفینو لاس ته.
ولسوال صاحب، کچېرې ګرزیوان ولسوالۍ سقوط وکړي، نو څنګه چې تاسو اشاره وکړله بیا به بلچراغ او پښتون کوټ ته هم جدي خطر نه مواجه؟
ولسوالۍ ګرزیوان یو ډېره لویه ولسوالۍ ده، پر نفوسه ولسوالۍ، ډېر استراتیژیک او بارزه ولسوالۍ. کچېرې د ولسوالۍ د لاس څخه ورکړي، نو احتمال د همزمان د څو ولسوالۍ د سقوط احتمال شته دی.
کاکړ صاحب، بخښي، کچېرې دغه کومک چې تاسو غواړئ، ځکه په 11 پولیسو یا په 10 پولیسو خو یو ولسوالۍ نه ساتل کیږي، کچېرې دغه کومک زر تر زره تاسو ته ونه رسیږي، نو دغه د ولسوالۍ مرکز هم سقوط ونه کی؟
طبعاً واضح خبر ده کچيري عاجل استراري کوماک اكمالات ونيسي لمركز د پارياب څخه دا اوس په حالم ده د ولسوالي مرکز یعنی په 15 کیلومتر شاوخوا ساحه مردمی قوت په ذریعہ باندې هغه په خوایشو په سوالي شکل باندې دغه مرکز اوس په حال ساتل شوی دی.
د ګرزیوال ولسوال عبدالرزاق کاکړو ګرزیوال د فاریاب ولسوالۍ ده. د ازادي راډیو د رواني خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی هم د لوبو له میدانه په یاد لري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اوس په زیمبابوې کې دی. هڅه وکړه چې د کرکټ ټیم له غړو او ویان سره تماس ونیسو چې د خپلو تمرینونو او چمتووالي په اړه نظر څرګند کړي، خو بریالي نه شو. په راتلونکو خبرونو کې به له دوی سره خبرې وکړو.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د څلورم دور وروستۍ یا پایلوبي احوال درته درکو. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ څلورم دور د سپین غربازانو د ټیم په اتلولۍ پایته ورسید. دا ټیم د افغانستان په غوره لیګ کې د ختیځو ولایتونو په استازیتوب لوبه کوي. د سپین غربازان کپتان فهیم افغار چې د حملې د لاین لوبغاړی دی، د خپلې اتلولۍ په اړه ډیر زیات خوشاله دی.
فهیم افغار هم د سپین غر ټیم کپتان، ډیر خوشاله یم، ډیر ساده خوشی کوم، خپل وطن دوال د خپل مشرقي وال د ټول د مبارکي هم درلله کوم، ډیر خوشاله یم، ډیر متاسف خوشاله، ډیر خوشاله یم.
فهیم افغار او یوشمیر نور لوبغاړو په ډېرې خوارۍ سره وکولې شول د شاهین آسمایي ټیم ته چې دوه دورې په غوره لیګ کې اتل و ماته ورکړي. د شاهین آسمایي او سپین غربازانو ترمنځ فاینل لوبې ته شاوخوا 10,000 نندارچیان ورغلي وو او سلګونه کسان د دې لپاره چې سټېډیوم کې نور د کیناستو ځای نه و بیرته کورونو ته ستانه شول. د سپین غربازانو ټیم روزونکی وحیدالله وحیدی وایي د څلورم دور غوره لیګ لپاره د خپلو تیرو لوبو کمزوري برخې له منځه یوړي او اتلولي یې وګټله.
سال چهارم بود ما بازیاری که به اصطلاح د سال چهارم شروع کردیم.
دی وایي څلورم کال و کومې لوبې چې موږ په ګروپي دور کې وکړې د خپلو سیالو ټیمونو کمزوري او قوي برخې مو پیدا کړې او د کمزورو برخو لپاره مو تمرین وکړ. د دې لپاره چې سپین غربازان ټیم یو ګمنامی ټیم و او پروسه کال دریم شوی و، کمزوري برخې مو له منځه یوړي او سږ کال مو اتلولي ترلاسه کړه. که څه هم د شاهین آسمایي له ټیم سره د ملي ټیم څو لوبغاړي هم مل و، خو بیا یې هم د سپین غربازانو په وړاندې چې تر ډېره یې دفاعي لوبه کوله ماته وخوړه. د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبر وایي د فوټبال غوره لیګ د هیواد په حساسو شرایطو کې ډېر د ویاړ لیګ دی او په سیمه کې ساری نه لري.
زه ډېر خوشحاله یم چې نن لیګ برتر د فدراسیون فوټبال د رهبری ادارې لاندې فکر کوم په منطقه کې نظیر نه لري ایجاد شوی دی. اوس تاسو ګورئ چې یو طرف جنگ دی، یو طرف وحشت دی، یو طرف انتحار دی، او بل طرف د ځوانانو خوشحالي دی، د ځوانانو فوټبال دی، د ځوانانو ورزشي کچه کې غواړي چې خپل یو بل باندې سیالي وکړي. امیدوار یم چې افغانستان کې صلح راشي، داسې ملمسیا او داسې فوټبالونه په هر ولایت کې را دایر شي.
د افغانستان د فوټبال غوره لیګ څلورم دور فاینل لوبه د جمعې په ماښام خلاصه شوه چې څلور د درې په وړاندې پایلې سره په پینالټي شوټونو کې د سپین غربازانو ټیم وګټله، خو د لوبې په رسمي او اضافي وخت کې یو ټیم هم کوم ګول ترسره نه کړ. د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم وایي د هیوادوالو په سترګو کې د خوشحالۍ پر اوستلو سره د فوټبال غوره لیګ ډیره لویه دنده ترسره کړې ده.
فاینل مسابقات لیګ برتر روشن است.
دی وایي د فوټبال غوره لیګ فاینل لوبه ده واقعا یو تاریخي ورځ ده. زموږ خلک ډیر لیواله دي دې لوبو ته. خلک مو د یوې خوشحالۍ په لټه کې دي په داسې سختو حالاتو کې چې پرې تیریږي. دا زموږ لپاره ډیر د خوشحالۍ او ویاړ ځای دی چې په دې سټېډیوم کې زاړه او ځوانان د فوټبال د لیدلو لپاره راغلي دي.
کلان سالای مو اطفال زنها هم د استډیوم استان.
د فوټبال فدراسیون رئیس همدار ازویل چې د فوټبال غوره لیګ په افغانستان کې د داخلي فوټبال کچه ډیره لوړه کړې ده او هر ځل تر سره کېدلو یې لزګونه زره ځوانان د فوټبال لپاره چمتو کړي چې دا ټول د فوټبال د ملي ټیمونو لپاره یو لوی مانوي شتمني ده. د فاینل لوبې د لیدلو لپاره ګڼ شمېر چارواکي او زرګونه هلکان او نجونې د فوټبال فدراسیون سټډیوم ته راغلي وو. د تکواندو د ملي ټیم کپتان هم د نندارچانو په ډله کې دی. سید مسعود کریمی وایي چې د فوټبال فاینل لوبې ته زرګونه خلکو راتللو د ملي شهادت روحیه نور هم پیوری کړی ده.
ما ورزشکارا د بین ما
دیوی زموږ لوبغاړو ترمنس هیڅ توپیر نشته. د لوبغاړو د هڅولو او د ورزش پرمختګ لپاره هر څومره توان چې ویلرو هڅه کوو. نن هم د فوټبال لوب ته راغلیو. واقعا په ورزش کې یو رښتینی ملي اوالې لیدل شو، په خاصه توګه په فوټبال کې. د فوټبال غوره لیگ له څلورو کلونو راهیسې د فوټبال فدراسیون او روشن مخابراتي شرکت په نوښت پیل شوی دی چې پکې لسګونه نوې څېرې ملي ټیمونو ته جلب شوې دي. د فوټبال غوره لیگ لومړی دور د هرات استازي ټیم طوفان هری رود وګاټه، دوه دوره اتلولي شاهین اسمایي وګټله، او وروستۍ یا څلورم دورې د سپین غر بازانو ټیم په اتلولي پای ته ورسید. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی ستړي مشه په خیر راغلی. ښاغلی فضلی، د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې چې د دوشنبې په ورځ زیمبابوې ته سفر وکړ، څومره لوبغاړي شامل دي مجموعا
په دغه لوبډله کې؟ خو 15 لوبغاړي دي، څلور احتیاطي لوبغاړي شته چې هغه به اوس په دې سفر کې انشاءالله دوی حرکت وکړي. د زیمبابوې پر طرف باندې ولاړه، تاسو ته معلومه ده چې هلته یو ورځنۍ سیالي هم دي، ونډې ورته وایي او شل ورځې سیالۍ هم شته. نو خدای دې وکړي چې موږ په دغه سیالۍ کې خپل هیواد ته ورته هم ډک لاس راسو. زه مطمئن یم په یوه خبره، خدا ده چې د ډېره وخته خلکو دا شکایت هم کوه چې روزونکی نسته. اوس هغه دی روزونکی هم راغی، هغه به هم انشاءالله زیمبابوې ته رسیږي په دغه سفر کې. نو خدای دې وکړي چې هغه نوي لوبغاړ ته چې چانس ورکول شوی دی چې هغه هم ښه وځلیږي او په مجموع کې د افغانستان ملي لوبډله یو ښه دستاورد ولري.
زما ملحق چې د کرکټ بورډ لخوا نوی روزونکی ګمارل شوی دی، دوی مخکې له مخکې ځي یا له ټیم سره یو ځای زیمبابوې ته رسیږي که څنګه؟
په دوبۍ کې به سره یو ځای کېږي انشاءالله. تاسو ته معلومه ده چې افغانستان ملي لوبډله هم سفر وکړي. لومړی به دوی دوبۍ ته ځي، بیا به دوبۍ نه زیمبابوې ته سفر کوي، او هلته به دوی سره یو ځای کېږي انشاءالله په دوبۍ کې. او دغه نه مخکې چې رسمي سیالي شروع درې دوې دوستانه سیالۍ هلته د دوی دغه مالي ټیمونو سره کوي، نو په هغه کې به هم د هلته شتون ولري. هغه د لوبډلې ټول دا چې موږ ټول د ملي لوبډلې هغه تیر ډیټا ورستولې ده، خو په هر حال چې د نږدې سی وګوري هم به دوی سره بلد سي. دغه سیالۍ هم دغه دپاره دی چې د تمه لوبغاړي معلوم سي. بیا د ده سره د افغانستان د کرکټ بورډ تخنیکی مرستیال ښاغلی تاج ملک عالم هم ملګری دی چې هغه دغه سفر مشري په غاړه لري. نو انشاءالله په دواړو به همکاري سره کوي. او په مجموع کې تاسو معلومه ده چې هنزي معمول حق هغه یو لوبغاړی دی چې هغه په دنیا کې دغه په اصطلاح باندې د رنزونو ماشین حسابل کېدی. ټول خلکو دا شکایت کوي چې د افغانستان د ملي لوبډلې د بیټینګ شوبات څخه کمزورې ده. نو موږ د دې ځل په دې خاطر باندې کوشش وکړو چې مکمل یو بیټسمین خپل روزونکو وټاکو.
مننه ښاغلی فضلی، داسې ویل کېږي چې د کرکټ دغه لوبې به په ژوندۍ بڼه نه خپرېږي، آیا دا حقیقت لري که څنګه؟
بالکل، موږ ډېر کوشش وکړو ځکه چې هغه ټین کرکټ چې هغه یو نړیواله شبکه ده، نو دا هغه لګښت یا مصارف زخت زیات راکلي. خو بیا هم موږ ډېر کوشش وکړو. د دې مال په خدا سمال میږي چې دغه سیالي په ژوندۍ بڼه نه دي، خو البته د مالی راډیوګان د خواسته او د افغانستان د کرکټ د فیسبوک پیج نه به هم دغه بال په بال باندې ټول یوادوال ته انشاءالله موږ معلومات ورکوو.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانګزای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
درنو ورکو سلامونه می ومني. ارواپوهان وایي چې ښکلی نوم، مناسبه څیره، د کورنۍ غوره چاپیریال او د روزنې مناسبه طریقه د یو ماشوم لپاره د پرمختګ لومړنی عوامل دي. نوم د انسان په پرمختګ کې کوم مهم رول لوبوي؟
که څه هم هغه نوم به لفظا یا معنا ان کوم غلط نوم نه وي، خو دود به لیدلی وي. شخص د کمتری احساس کوي. کله چې انسان ځان کم محسوس کړي، هغه د ژوند په هر برخه کې بیرته پاتې کیږي.
کورنۍ باید د خپل ماشومانو لپاره څه ډول نمونه وټاکي؟
په قیامت کې هم سړی په نمونه باندې یادېږي. نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د آر باعث وګرځي. تورګولو، خړګولو، داسې نور نمونه چې هغه د ماشوم ته د آر باعث ګرځي.
دا او دته د ورته پښتنو ځوابونه به په نننۍ د کور کلی خبرونه کې چې فرشته مرسالې درته وړاندې کوم پیدا کړی. قدر من دوستانو پرونی لحاظ خ او غرنوم دیو ماشوم شخصیت له ماشوم توبه مثبت خواته بی کچری دیو ماشوم لپاره د سینم غره کړو چې سم مانونه لري نو خای د ژوند په وګدو کې د ماشوم پر شخصیت بدغیزه وکړي. د خوست اوسنکی محمد شریف زدران وای چې په افغانستان کې خلک په درې ډول نمونه غره کوي، نو موري وای
له اسلامي منابعو څخه، له تاریخي منابعو څخه، او له طبیعت څخه. له اسلامي منابعو نه محمد بای پکیوی، احمد بای پکیوی نه بسم الله او څو څو، مګر په تاریخي لحاظ مثلا ما چې درته ویل چې عطال او یا ما او جمشید داسې نور نمونه، او له طبیعت نه چې اخیستي دي سپینګل او تورګل او زیریګل داسې نمونه هم خلک ږدي. په پېښور کې ما درس ورکوم په کچا ګړۍ کې، نو په سیند کې مې اوله ورځ چازري اخیسته د یو الک نوم کټور و، او ما چې مجرده کې غاغ وکړ چې کټور ټولو ماشومانو خنده ور باندې وکړه.
لکه څنګه چې مور پلار په اولادونو باندې حق لري، همداسې اولادونه هم په هغوی ځینې حقونه لري چې باید پر ځای شي. د اولاد له حقونو یو هم د مناسب نوم کېښودل دي. جاوید چې په یو رسمي اداره کې کار کوي وایي کله خو داسې بې معنا نومونه اوري چې لیکل یې ورته سخت وي.
یعنی بعضې نومونه متروزه چې تعجب کړم، بالکل سالخوش زه نه پوهېږم سالخوش څه معنا. شیرینګل هم د نر نوم دی، هم د ښځې نوم دی، لکه شاګل، ماګل، کندیګل. ما فکر کړی چې دا به ښځه وي، مګر هغه نر وي، نام ماست شاګل نر وي.
د پکتیا اوسنکی امان بیا وایي چې که چیرې په ماشوم باندې سم نوم کېنښودل شي، کله چې بیرون وځي خوندی کې شاملېږي، د همزول له خوا ډېر زورول کېږي. هغه د خپل وراره کیسه کوي.
په دې باندې نام کې خودلو زیړاګل، بیا چې کوم وخت دا صنف ته لاړلو د هم صنفیانو به کله یو نام ورته خودلو، کله به بل نام ورته خودلو، خو اخر راغللو پلار دی وی چې و پلار تا په ما باندې څه نام یې خایده. د زیړاګل پیانې په وای اصطلاح باندې ماته معنا کا چې د زیړاګل نام څه دی. کمانای وی ماته معنا راو بس چې زه په خپل نام باندې پوي شم، او کمانای نه وی د ما نام به حتمن تبدلوي. بیا د پلار هر څه چې ورته ووي چې وځه خو مخوس نام در باندې خې د پکلي کام کې دی همدغه نام دی. زه ورته شله شلو وی چې نه، زما نام به اصلي میرویس خان اګدی، ولی کته نه رته انتخابوي نو زما نام میرویس دی. اخیر پلار دې خبرې ته مجبور شول، لاړل په وزارت داخله کې عریضه وکړه، د خپل نه یې نه امر واغستلو، د مکتب نه امر ورته واغستلو، او د دې نام چې په سابقه یې زیړاګل په میرویس باندې ورته تبدیل کړلو. چون چې دا بیا هم دغه القایب په دې فامیل کې، یعنی په دې نورو خلکو کې زوریده وې، روحن په دې باندې فشار وو، ولی خلکو به ورته وی چې زیړاګل، در حالی کې چې دا ورته وی چې زما نام زیړاګل نه دی، زما نام میرویس خان دی.
د کابل دی اوسیدونکو روشن بیا خارجي نمونه نه خوښیږي، وایي که نوم د خپل هیواد وي او ښه معنا ولري نو په غوږونو ښه لګیږي.
نوم مې ښودل مثلا ډېرې دي اله سنیتا ده او نه پوهېږم تیرینا او که چی و چی، کنه دغه نومونه بیا ښه نه ده. په دې څه موږ مسلمان خلکو مسلماني نوم دي کېدي، دغه ده مثلا بیبی هوا زهرا، کنه دغه نومونه مسلماني نومونه دي. غیر دغه نه نور نومونه دي، ټول مسلماني نومونه هم هغه دي پکېدي. چیرته یو ښه نوم، چیرته خدا نخواسته یو بد نوم. دغه ده مثلا یو چیرته ځې مثلا بیبی هوا نوم دی اخلي، کنه څومره ښه سړی باندې لګېږي، ډېر سړی افتخار کوي د خپل په نوم باندې. څه ښایسته نوم لرم، څه ماته بیبی هوا غږ کوي، کنه. او پاتې شو که سنیتا نومي، خالي سنیتا اختي، اما دا نوم د سړي نه خوښېږي.
روشن وایي چې خپل نوم نه دی خوښ.
د خپل نوم نه مې والا مور میښه، نه نوم مې روشن ده، نه پوهېږم خو مقصد نه مې خوښېږي دا نوم. ورکه چې یو ښه نوم به یې راباندي ښی وه ماغه بزی مور ته انگیلم، ولی بیبی آبا با دی را بندی خیلی با سخی نوم ده، ولی زن آقا و خندان نومونه و خلق دوم را پسی نگرزید. نمی فخی که یک دخه طول سرک پسرم روشن، ناغا پسرم روشن، که نه ده کمپنی دروشن، نه طول چکتا یا دیگی دیده بسا بینه نخوکی گیز.
روشن خو خپل مور نه ګیله کوي چې خنومه نه دی پریخی، و ورو چې خپل په اولادونو کوم نمونه یې خي.
د مو د خنومه نه دی، یوه دیوا ده، بلای روحینا ده، یوه بیبی رقیه ده، بلای بیبی اجره. دغه نمونه مو پر لورګانې شي فکر زره تا ډیر کوم باید او خنوم باندې اوسي
د ورده ګوشنکه احمد بیا د خنوم په خودلو کې د کورنۍ پوها ډیره مهمه بولی
ولا د نو تعلیمات خلکو پر اړه لري چې سابق او د خلکو چې څوک به داسې یو ښه باتور شي ولیدل نو د غوښونو ولا او کده حیوان مو په خوي سول کزمرای داسې نمونه په خول یو بعض نور نمونه په خول شي دغه تعبیر دای نه شوی کولای او ډیر په دغه ګلونو پر د دې موږ د خلکو نمونه بسته دي زیړ ګلو تور ګلو سور ګلو او شین ګلو داس دا شری نمونه نه دي د مخفل په کور کې داسې وړه دي یو سور ګل نه یو تور ګل نه غوړ یو شین ګل په تل زیتی او بیرغ د افغانستان جوړه ده
اکثره کسان کوشش کوي چې پالک باندې پلار ته ورته او پلور باندې مور ته ورته نوم کیدی د پکتیا اوسیدونکو نجیب الله وایي چې د اولادونو نمونه یې دته نه دی ورته خو مانادار دی
مثلا زبانم نجیب دی یو زوی مې وایس نمیگی بل زوی مې همایون او خالد حامد
او لورګانی
او لورګان نشم ویل
نمونه نه اخلي
نه هم نمونه آریا و رویا نمونه
اول دی ولی اونو وختل سی وای
تاسو د فتن سوال
څه فکر کوي د یو خنو انتخاب څومره په سړی باندې خلګي دي
طبعا خنو چې وی سړی د مخ خجالت نه وباسي که خراب نه وي نو سړی اما ټولنه کې خجالت ورکی
په ماشوم باندې خ او مانادار نوم کینه خودل شي له رواني پلوه هم ځوريږي د کابل په هانتون استاد آریانا وای چې غیر مناسب دومره بد اثر لري چې بیا غوي درس هم سم نشي زکولای
کله چې ماشوم نړۍ ته راځي هغه ماشوم ته د همغه ټولنې له اصولو سره سم له شرایطو سره سم باید ښکلی نوم ورته کیښودل شي یو نوم دی په ټولنه کې هغه وخت مرواج دی هماغه نوم باید کیښودل شي کیدای شي ځینې نومونه ډېر ښکلي وي مګر په هغه وخت کې نور له رواج لوېدلي وي که دغه نوم ښه نوم وي ښه معنا ولري ښه مفهوم ولري او په ټولنه کې ښکلی نوم وي دا ماشوم پرې ویاړي او که چېرته یو څه له موده لوېدلی وي په اصطلاح یا خدای مکه معنا یې څه نه وي بیا هغه ماشوم په ټولنه کې یو څه تر تاثیر لاندې راځي ځان بې جرته احساسوي مکتبونو کې په پوهنځیو کې حتی کله چې د محصلینو حاضري اخیستل کیږي یو نوم چې لږ هم له مود نه پخوانی وي بیا هغه محصل یو ډول یا شاګرد داسې د بې جرته یا د کمترۍ احساس کوي فکر کوي چې زما نوم تر نورو بېرته پاتې دی او همدغه بې جرتي د دې لامل ګرځي چې دا په خپلو زده کړو کې شاته پاتې شي فکر کوي چې زه تر نورو بیرته پاتې یو څوک یم په رواني لحاظ دومره پر یو چا نوم اغیز لري که چېرته نوم یعنی منفی اړخ یې ډېر وي که څه هم هغه نوم به لفظا یا معنا ان کوم غلط نوم نه وي خو له دوده به لوېدلی وي شخص د کمترۍ احساس کوي او د کمترۍ احساس تر ټولو زیات ضعف دی د انسان دپاره کله چې انسان ځان کم محسوس کړي هغه د ژوند په هره برخه کې بیرته پاتې کیږي نوم د معنا په لحاظ وسنجوي نوم له وخت سره سم کېدی
دا چې له اسلامي پلوه د ښه نوم ټاکل څومره مهم دي دینی عالم نورالله کوثر نه مو پوښتلي
دا دوه اړخ لري لومړی اړخ یې دودیز اړخ ده چې د ټولنې لحاظ نه معمولا خلک ښه نومونه انتخابوي او په نوم باندې ویاړي نو ځکه دا یو دودیز حق ده بل اصالتي حق دی چې وګورو هغه اسلامي حق ده د اسلام نظر نه ښه نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حق الولد علی الوالد خمس د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي په هغو حقونو کې لومړی حسابوي ان یحسن اسمه د چې هغه ته ښکلی نوم انتخاب سي دا ښکلی نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول دا د ماشوم حق ده شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي په ټول لحاظ نه کله چې موږ ګورو بعضې داسې نومونه چې هغه ماشوم کله چې ستر شي خپل نوم باندې شرمیږي ډېر زیات داسې نومونه زیړګلو تورګلو خړګلو داسې نور نومونه چې هغه د ماشوم ته د عار باعث ګرځي
استاد نورالله وایي چې دی خپله هم ډېر ځله له داسې کسانو سره مخ شوی چې هغوی په خپل نوم شرمېدلي
ما یو ورځ په کابل پوهنتون کې حاضرینو مخکې ډېر وران نوم زه نه غواړم نوم یې واخلم په حاضري کې د جنۍ نوم و کله مې چې د جنۍ ته وکتل همدا څوک بیا هغه یو ډېره ښکلې جنۍ وه خو داسې یو خراب نوم یې په کورنۍ پرې ایښی و یو رقم احساس د خجالت یې وکړې ځکه زه لومړی ځل د غوسې ته ورنوتلی وم نو دا داسې نوم باید ونه وښودلی چې هغه د ماشوم ته د عار او د ننګ باعث وګرځي په لومړي ځل کې بهترینه نومونه پیغمبر علیه السلام وایي عبدالله عبدالرحمن دیده خکل نوم نمونه دي د خزو لپاره هم داسې موږ په اسلام کې ډیر زیات خپل پیشوایان لرو د خزو لمړنی شهید په اسلام کې هغه سمیه و ډیر خپل نوم هم دا رقم ما د خپل اولادونو یو نوم رومیسا یې ده په اسلامي تاریخ کې ورک نوم ما وخت زدار ازوندې سي رومیسا نه مالک مور و او نبی عليه الصلاه والسلام ته ډیر ګران خزه ولا دا رقم عمره یو نوم ده نبی عليه الصلاه والسلام دا نوم خو خړې و او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور و په فارسی کې بعض نومونه پیغمبر اسلام غین منم کړ شاهین شاه د پادشاهانو پادشاه د مبالغین نوم ده خو یقینا دا د خدای نوم ده او دا رقم د ټول نړۍ واکمن ټول واک داسې نمونه چې بیا هغه حقیقت سره ډېر زیات سمون نه خوري نه باید سړی کېږي.
شراب دسرو لبان سلم لطلا شراب دسرو لبان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم لطلا شراب دسرو لبان سلم لطلا شراب دسرو لبان سلم نظر لرا عاشقان سلم نظر لرا نظر لرا عاشقان سلم